نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمیر نارینهو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت ده. زغملې هغه کس ته متل ده چې وایي وایي د تورو زخم جوړیږي خو ولې د سبې زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمیر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه د سپو کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندې کوي، یعنی دا خلک د سش خلک نه دي. ته باندې سدا د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزورې دي زما په نظر باندې.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. قدر منو اوریدونکو، تجربو ثابته کړې چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي، بدې پایلې یې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه یې په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقهر کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي، تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي، ناوې د کاله شوده، یعنی د کور شوده، نه د میلمانه. یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک شي یوه دوه ورځې خو هر څوک شي، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه واوسي. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي. نو دغه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دغه خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه واوسي. دوی طبعا داسې ده، د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزورې دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزورې دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه اوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خو لومړی باید کور کې ښه واوسي، ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک شي، نو ښه داده چې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه چې هلته ماشومان، میرمن، هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي. یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کیږي سي.
د کابل اوسیدونکې لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه و پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې وایي، د انسان پیژندل ډیر سخت دی. انسان وایي دغه مخه لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده، بل مخ یې بل ډول ده. په رښتیا هم دغسې ده. همون کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینه پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکله دي. اکثریت نارینه چې دي په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي، چې هغه خور ده، مور ده، لوري ده حتی کدی د څه ودونې کړې دي له هغوی سره یو ډول رویه کې، خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کې، ښه رویه کې. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورني ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې، نو وایي چې شکایت دي دومره چې له کور نه د باندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو د باندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کې، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تاریخ کویا. ولی په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورتوی بیخي هغو کسانو ته د نه منلو وړ خبره دلته دا ده چې ځینې له دې نه شناسایی کولی سو. اکثریت نجونې چې نامزد کېږي مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کورته وکړي له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نامزدۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته ښودلي دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته ویسم موږ یو همکار یو، هغه چې کله نامساتي ده زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول، داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوي وو، هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لېمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغسې نه ده، دغه دغه منفي نقاط یې ستا په کې ولې ده ما ته نه وویلې. خو کله چې واده وکړ چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یې بیا وایي چې هغه د نامزدۍ دورې باندې هم سړی شکر واسي، ولې اوس له هغه نه بهتره رویې سره زه مخ یم که هغه د ده ده که د ده د کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې په کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل، دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی شي. خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نه شي پټولی یا یې پټه ساتلی شي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی هغه کس سره چې آشنایي شي یا هغوی ورسره پېژندګلوي پیدا کړي، بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ورځایرېږي که چېرې دی نه غواړي هم. خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهریږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته، خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهر سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه بدله کړې ده. ډېری داسې کسان چې د هغوی له دوی منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي، بیا هغوی لارې اکثر کسان پرې جلا کوي. دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي. ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې عقدی سوي دي ورسره. سمه ده چې په اوسني وخت کې له ده سره سور نه رسېږي که هغه له هر اړخ نه یې که چیرې فکري یا هم له فزیکي اړخ نه یې، نو د وخت په تېرېدو سره چې کله هم دوی د سړبودۍ مرحلې ته رسېږي، نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورښکاره کړي دي یا یې کړي دي ورسره له هغوی سره، نو هغه د عقدمن کس په زړه کې یې ورته چې بیا ډېر کله دغه کسان چې منفي کارونه ورسره کوي له همدې وجه نه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له مونږ سره داسې کول دغسې رویه دې راسره کړې ده، ولې اوس څنګه د دې تمه لري چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم؟
یعنې بېرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي.
بالکل،
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخوالی یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې، تاوتریخوالی لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کې. لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې، د ماشوم په روح روان باندې، د خور په روح روان باندې، خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خشونت کېږي.
شخصاً زه له خپل نظره وایم چې له فزیکي شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډېر سخت ده زغمل هغه کس ته. متل ده چې وایي د تورو زخم جوړېږي خو ولې د سبې زخم نه جوړېږي، او دا په واقعیت هم ده. کله چې یو چیرته یو څوک وهل وخوري یا یو چیرته یو صدمه وویني هغه زر هیرولی سي، اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی یو چا نه هیرېږي، هغه د کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس دغه خبره راته کړې وه. هدا که چیرې وګورو هغه کوچني ماشومان چې ډېر واړه دي، کله ځان ووایي چې په وړکتوب کې کومې منفي خبرې چې مونږ ته کسانو کړې دي یا یې په خبرو باندې ځورولي وي د ماشومتوب له وخت نه، هغه خبرې تر اوسه پورې هغه منفي دي مونږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کوم الفاظو باندې موږ ځورولي یو، خو ولې موږ وځورولو؟ اوس هغه وخت صحیح ده چې موږ ناپوه او نه پوهېدو، ولې اوس څه غټ شوي په هغه څه باندې څه پوهېدو؟ یعنې په مرور د زمان سره موږ یې اوس نه کوو. نو دغسې که متوجه سو، هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي، خو ولې فزیکي برخورد چې څومره هم څوک درسره وکړي هغه هېرېږي.
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي. نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي.
بیرون ته خوش خوشحاله او دننه چیسی بیا نو تندی تروش غل مغل پټکی دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زخته زیات دي. د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډیر تاثیر کوي، د پلار او اولاد په روابط باندې ډیر تاثیر کوي. معمولا ماشومان د خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ماښام چیسی وای ها اینده اوس مې پلار راځي، جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګېږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زخته زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي. دا جګړه غالمغال په کور کې زخته زیات کېږي، نارامي په کور کې زخته زیاته کېږي. دا او د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تحصیل لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور و پلاره لرې کېږي. کله چې ځوانان سي بیا هم مغه خوې کوم حالات یا کومه سختي چې دوی په ماشومتوب کې لیدلې ده، هاي نه مغه شای بیرته دوی خپل ماشومان سره کوي. کله پلار مینې کم لیدلې وي، خپل ماشومان سره کم مینې کوي، او کله پلار مینې او توجه ډیر لیدلې وي، نو خپل ماشومان سره لکه د خپل پلار غوندي. نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو چې اغیزمن کیږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابي، یا موږ نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړ ولته به باور کیږي.
bale کدی سره توای چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د څه کوي چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري، کور ته راسی بیا بل ډولی، کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالی؟
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورته وایو. دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي، د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي. دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بدل لار ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لار خپلوي. اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده، که په کور کې غلمغال ونه کوي وای چې نور نارینه هغه شخص ته وای ته ډاران یې له خپل کور یا مور یا میرمن نه دی ډارېږي، بخصوص له میرمنو چې دا لکه پیغور یې نارینه وته چې یو نارینه ښه چلند له خپل میرمن یا مور سره ولري وایي هغه زندوسته ده. مثلا ډېرې سپکې خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې، به همکاري له خپلې میرمنې سره کوي. دغه بې ځایه فرهنګونه، بې ځایه فکرونه دي چې زموږ هم نارینه لري، او د دې لپاره چې دغه خپله کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له برو خلاصي، دوی دغه لار خپل کړی، دغه سیاست یا دغه فرهنګ را خپل کړی ده، او ورځ پر ورځ وده ورکوي دغه فرهنګ ته.
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي، او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې، د خور په مقابل کې، د مور په مقابل کې، د بچو په مقابل کې.
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي دا لاره خپلوي، د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي، د خلکو منفي خبره وانوري وایي زه خیر کور څه رقم و تیریږي، شپه ده تیریږي، سبا یې هیریږي. دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده.
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې ده ووهې، خور ووهې، حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه. یوازې دا خشونت نه ده، لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته هغې سره ښه چلند نه کوي، ته هغه د خلکو په مخ کې رټې، ته په هغې باندې د تاسو په خبره یو ډول بې ځایه سیاست کدي. دغه لوزي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
روابط څه دي؟ یو رقم هغه موږ مشران یا د موږ مور یا نیا وایي که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکېږي، که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی. تاوتریخوالی هغه ده مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کې په کور کې په روابطو کې په کورنۍ روابطو کې بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي. دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ که هغه مور وي که هغه خاوند وي که هغه پلار وي دا څوک کورنۍ غړي دغه احترام د دوه نفرو ترمنځ د کورنۍ ترمنځ دا له منځه وړي، هغه صداقتونه له منځه وړي، د ژوند هغه ښې برخې تر اغېزمنې کوي.
دغلته بیا میرمن څومره په خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنې د خوشحاله ژوند نه لري، له دې نه چې وایي چې دغه نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې دننه په کور کې مرسته ورسره وکړي په دې باندې خوشحاله ایسي، دا نارینه هېڅ کور ته رانسي ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ او جنجالي. دغلته څومره بیا روابط خرابي
دوه نفرو ترمنځ احترام چې کله له منځه لاړل هغه بیا دې ته نه ګوري چې میړه او ښځه دي که مور او زوی دي، کله چې احترام له منځه لاړل هغه له منځه ځي.
کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرې؟ مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په ځینو کورنیو کې لیدل شوي چې له ماشومتوب نه د ځینو کورنیو لخوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس یې د ته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي که هر څه وي. دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی هم د اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي، تاسو څه ویل ولرئ؟
د یوې مېرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري دا ده چې باید دغه تبعیضونه د خپلو ماشومانو ترمنځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا چې دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه هغه بیرون ځي هغه تا باندې که واره مو کړي ته غږ مه بس، داسې نه. باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسې وکړه نور د احترام پاچایي، نه. باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته ور وښودل شي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي که هغه د خور پر وړاندې که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، داسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او حتی تر مېرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسېږي، دغه بیرون چې له چا سره کښېني خپلو ملګرو سره دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته را برسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي، دوی څومره مرسته کوي چې ورته وایي دغه کار د تاسو غلط دی؟
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي دا ډېره بده پلګېږي، بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی کنه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو ترمنځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی کې رسنیو له لارې وي که د مولا یا مکتب نه له هر لحاظه سي وسو کولی دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډېر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي.
بله، دغو نارینهو ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل ورته ویل چې مثلا فلاني په کور کې له ښځې سره خور سره مور سره ډېر بد وضعیت کوه بد چلند یې کوه تا بیرون تر دنه بیا نو ښه سړی نه و، عملي مثالونه که دو نارینه و ته وویل سي ورته دا به څومره مؤثر تمام سي؟
طبیعي ده چې ډېر تاثیر کوي نارینه چې په کور کې بد گزارانه ده، داسې یو مثلا که چا کره لاړ سي او د هغه چلند ویني دا طبیعي ده په یوه ورځ کښې نه شاید په لس ورځو کې د باندې مثبت تاثیر وکوي چې کیدای سي که دغه بدلون زم په ځان کې راولم دا د ما د کورنۍ یا د ما د نیکبختۍ لامل کېږي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
کور ودان، خوشاله اوسئ، سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي له خپل ګډ ژوند څخه ډېر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
پخوا زما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویني خپل صفتو کې خو کله چې زما مخکې دې نه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارنه وکړې او ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت درته یادوم نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رارسېدم ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شم یو ساعت زما لاره کوره پورې نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلی ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی صرف په سلو کې تغیرات پکې راغلی ملګریتوب یعنې ملګرو سره کوم چلن چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی حتی هغوی سره ناسته پاسته ما قطع کړی هغوی سره زه نه شم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي خپل خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي زما په نظر هغه بریالی وي او الحمدلله لازم ژوند اوس دومره متفاوت دی چې زه هیڅ نشم کولی چې په پخوا سره یې پرتله کور کې زه د شپې خوانه ملګرو سره نه یمه بې ځایه خوراک او څښاک نه کوم هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورم او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري حتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیچ چا سره نه وي که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپله مېرمنې لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي هغه ټول آداب چې اسلام ورته معرفي کړي دي هغه ټول که عملي کړي لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دي د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر یې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چاره